د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیق کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځنده تکرارو. دغه سره سره المان اول درجه ته ورسېدم.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کېږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یار مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغن ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي باندې سره واخلي، یو بل موضوع ده کې شاګرد په تشریح باندې سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کېږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کېږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که مونږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې مونږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډېره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډېره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندې کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په خوندې کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل شوي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسه ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاري چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه د استعمال کړي، له یو میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنو کې چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
د ازادي رادیو خپرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي، او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل، او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي، او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې، او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم. له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم چې کله ورسم سی وی ورم تا کاری تجربه چی ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پریدي چې خپل کاری تجربه ورته وړاندې کوم زه په خپل لدیستون کړیدلې په ما راغلی د داوود هم په همدېستون ځکم
د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره لا نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي
ډېر ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي خو لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي خو داسې خو نه کېږي دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه ته به هلې ځلې کوې تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي
دلته تربرونه دي د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي زه داسې نه یم باید تربرونه زکات راسم هغه پورته زکات یم دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره زید کوي چې دا څنګه نما دي تر زه نما نه پرته یاد ما نما زه دې باندې پرته سو یاد خلاص وي یعنی ما زه څنګه هغوی وظیفې ولري او زه به کار شوني کوم داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي
ښه به دا وي دی ول ښه ماهر وي دوم فرصتونه وګوري ستونزو پسې وګرځېږي مثلا تاسو هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي قرباني فکر وکړي د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي وګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغون استفاده کوي ان دا کار احساساتي نه ایستو یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدي د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري
ګوري که یو ځوان یو طرحه سره ولري اډیا ولري خو اډیا د څه دا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کې چې زه دغسې یو فکر لرم یا د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وني اما کنټرول باید یا اما پروتوکول باید یا اما خطونه باید سره لیکلي وسی تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیول سره چا سره مرسته کوي نو تاجر لزر افغانۍ څه کې لسلک افغانۍ درکوي شلک سلک درکوي ما اړیا به صحیح تازه سره بيخي شریکي نیمسته وي نیمه زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونزو سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي
که څه هم سړی که ناکام هم سي ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي ځکه ډېر څه په لاس درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو موږ باید په یو جي کې کار وکړو موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کوم یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته دوم ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي ول د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي د هغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي که ته یوه ایډیا ناکام هم کړې تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پېژنې نو په ټوله کې تا ته دوم کار کامیابېږي معمولا خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامۍ ما اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیم مې ډېر ښه کامیابه کړم یو دلیل مې دا اوس یوغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي
استاد سید قیاس سعیدي وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لوړنې کړي خو نه چلېږي اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کمال تعقیب کوي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوخت شي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بیا پیسو هم کولی شي او کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دې څنګه یو کاروبار پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه دی، یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا لپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ کول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو استیلاد په نامه ډیت کپیټل یا مړه پانګه، په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري اما نه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم، ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي ورباندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که 15 کاله ورباندې فکر وکړي، فکر کول تاونه کول چې نور هم فکر زده ایجادوي، په عمل کې ورباندې کار ونه کړي، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده که نه. ده اول دوی دیو که چی هر کم تون را ایدیا چی لری، دوی دیو اول داده دا تطبیق لاری چاری باید وسنجی. دوم خبره به انترپرنورشپ داده چی ایدیا سخت سنگه تا بزنس کانسپت باید جور که ایدیا کولی سی چی وشا ایدیا مگر مغا پا تجارتی قالب که اچوال زن تا بعدی مهارتون زرد لری. نن سبا پا انترنت که خپل پا افغانستان که دیر دسی کسان ستا دسی اداری ستا چی دا ایدیا بزنس کانسپت یا تجارتی تره تا تبدیل اول لکی مرسته که. دریوم مرحله داده چی تاسو باید خپل دپاره یا بزنس پلان جور که، څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان داسې چې کله ایډیا اول کار شي، دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کې چې عاجل یو ویب سایټ اوسه جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسي، پیسې باید د شانو باندې مصرف نسي، خود سنار ځوانان چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپېژني، د هغوی اړتیا باندې پوسي، خپل ایډیا پخه کې په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل شو ودرېدی، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جوراتو کې. که تاسو او بیرېږي چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
ساعت ترش پژم تولگی پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاده د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنې انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي. بغیر له شیطان مغروره سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرماني ده ته دغه پایلې ور ورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او د خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بی هوا نه سره د مکې مزومې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قرآن کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړه چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادی په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چاته ورته غاړې وه.
موږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1202 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، زنزانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې و د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې د هغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابوالعباس صفا ته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1202 هجري کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان حمار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د هغو د طرفدارو لخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفا څوک و. ابوالعباس صفا د 1202 څخه تر 1616 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډېرو وینو تویولو له امله ده ته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډ دا چې صفا په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو اجمی مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلنې دورې څخه وروسته په 1616 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېیمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښنستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه، لکه په تېر درس چې موږ ول ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمې یا هم بغداد ته راوستي او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استادمو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور له مړینې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته خراغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیرې زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به اتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خراب سي نو حتما ټولې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګرې کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هوا د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد د پرمختګ وکړي او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو ویس موږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشوني وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري، د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاوو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هېواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو د ووم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علی السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علی السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسی ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبرېږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسی ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړو شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتونکو درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه عمل ګرځي. خوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکی به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسی ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
د ازادي رادیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی